واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرنډیکر ویلی په کندهار کې د ناستو ناری نول لوري لخونزو یو کار د افغان میرمنو منع کول ټول افغان ټولنه لخوړلو او راتلونکو به برخې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرنډیکر د امریکا د بهرنوی چارو وزارت لوري پر یو شمیر طالب مشرانو د ویزې ورستوي محدودیتونو ته په اشاره سره ویلی طالبان د بانکي سکتور د خکولو لپاره هیڅ هم نه کوي خو لخونزو یو جنو او په نا دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي لپاره ډېر څه کوي. پاکستان د افغان طالبانو له مشرانو سره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی چارواکو په وینا دا غوښتنه د پیښور په یو جمعات کې د تیری اونۍ تر چاودنې وروسته شوې چې پکې شاوخوا سل کسه وژل شوي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف ځانګړي مرستیال فیصل کریم کونډي پرون وویل تهران او کابل ته به پلاوی واستول شي. هغه زیاته کړه چې دوی به له یادو هیوادونو وغواړي چې دا ډاډ ورکړي چې ترهګر د پاکستان پر ضد د دوی خاوره نه کاروي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي تاماس ویست په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او روغتیا سازمان له مشرانو سره کتلي. ویست نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي. تاماس ویست وایي جنیوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو بحث کړی چې له امله یې میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ټویټر پاڼه زیاته شوې دا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو وضعیت خرابیږي نو باید دوی ته د لاسرسي مرستې او راپور ورکولو په برخه کې ملاتړ وشي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تحریک طالبان پاکستان دوه قومندانان وژلي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنډاپور پرون ویلي چې د طالبانو دغه وژل شوي قومندانان د پولیسو د 15 افسرانو د وژنې له کبله تر تعقیب لاندې وو او د دې تر څنګ د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په بریدونو کې هم داخل وو. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د دوو قومندانانو پر سر شاوخوا $1,000 جایزه هم اعلان کړی و. پولیس وایي څلور نور وسلوال او یو اندازه مهمات هم نیولي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نن د نه هوی کلونو په عمر ومړ. د راپورونو له مخې مشرف په عربي متحدو اماراتو کې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې و چې همالته مړ شو. د پاکستان پوځ د اماړي کوڅانګې ISPR د وسلوالو ځواکونو په استازیتوب د نوموړي پر مړینه خواشینی څرګنده کړې. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن پولینډ ته سفر وکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي. د اوکراین د لوهانسک سیمې والی وایي اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانس کې پر بیلوهوری پاسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلي چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی خو تر کنټرول لاندې دی. دغه والی د اوکراین ملي تلویزیون ته ویلي په روسیه کې داسې اطلاعات خپاره شوي وو چې ګواکې دغه کلی د روسي پوځیانو لخوا نیول شوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل شوي خو په اصلي کې د اوکراین پوځیان لا هم په خپلو سنګرونو کې دي. د ده په وینا هیڅوک نه دي نیول شوي او هلته د دوی دښمن حضور نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د آسیا د کرکټ شورا د افغانستان د کرکټ بودیجه زیاته کړي. اشرف او د آسیا د کرکټ شورا د نورو غړو هیوادونو مشرانو پرون په بحرین کې د شورا په یوې بیړنۍ ناسته کې ګډون درلود. میرویس اشرف داسې وخت د آسیایي شورا د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته اندېښنې په ډېرې دودي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وایي په کندهار کې د ناستو نارینه لوري د ښوونځیو بندول او د کار کولو د ښځو منع کول د افغانستان ټولنه د بیوزلی سره مخامخوي او د راتلونکي نه محروميږي. د طالبانو سیاستونه ملیونونو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر ګواخي. پام وکړئ تیر پورته
د افغانستان لپاره د امریکا شارژ افیر کارن ډیکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري پر یو شمېر طالب مشرانو د ویزې ورسته او محدودیتونو ته اشاره سره ټویټ کړی چې طالبان د بانکي سکتور د خکول لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له خونځو د نجونو او په نادولتي کورونو او نړیوالو ماسو کې د خزو د کار د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوی
له بشري خدماتو د خزو په لری کولو او د نجونو د خونځو په بندولو سره کندهاري نارینه د هیواد خوړه او راتلونکي لپاره غورځوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د مادیتونو په خبرګون کې پر طالبانو د ویزي نوي بندیزونه لګولې دي. په دې بندیزونه کې د طالبانو یو شمېر اوسنۍ او پخواني غړي، د نادولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه کسان چې ګومان کېږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د لګول شویو مادیتونو مسؤل یا پکې داخل دي شامل دي.
په دې کې شک نشته چې اوسنی حاکمان د میرمنو په اړه د دوی پالیسی کاملا د افغاني اصول او د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. کچېری اوسنی حاکمان غواړي چې لخپل خلکو سره، لخپل افغانانو سره جوړولري، روغولري او دوی وکولای شي چې یو ثابت نظام ولري، نو په دغه برخه کې دوی کاملا باید تغیرات راولي. د میرمنو حقوق چې اوس کاملا لسترګو ګرځېدلې دي په ټوله معنا، باید دوی په دې برخه کې تجدیدی نظر وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام وست وایي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او د روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي. وست ټویټ کړی چې د طالبان د سیاستونو له کبله ملیونونو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخ شوی دی. په ساده الفاظو د طالبانو تګلارو ملیونونو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر ګواښلی دی. لدې وړاندې وست پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې په افغانستان کې خځې او نجونې له زیاتو ذهني او رواني ستونزو سره مخ دي.
هغه له ټام وست یو مشکلات له کبله چې افغانان هغه سره مخامخ دي، سیمه ته ډېر زیات سفرونه کړل، طالبان سره یې ولیدل، په سیمه کې نور هیوادونه ته دوی سفر کوس، دغه لړۍ بیا پیل شوی چې اروپایي هیوادونه او د سیمې هیوادونه ته دوی سفرونه لري، خپل افغانانو سره ګوري، سیاسیونو سره ګوري. لیکن کوم عملی پیشرفت په دغه برخه کې تر اوسه لاسته نه دی راغلی، او زه ګمان هم نه کوم چې دا مسایل په خبرو اترو حل شي تر څو چې امریکا یو قوي دریځ ونیسي په دغه برخه کې.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې افغانستان له بې ساري بشري بحران سره مخ ده او د دغه وخت ولس میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرڅه په لو خبرونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي کارن ډیکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو شمېر طالب مشرانو د ویزې وروستو محدودیتونو ته اشاره سره ویلي، طالبان د بانکي سکتور د خکولو لپاره هیڅ هم نه کوي، خو د خونځو نجونو او کنا دولتي کورنۍ او د نړیوالو موسسو کې د خصوصي د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. په همدې موضوع مو د ولسی جرګې د پخواني غړي شینکی کړو خیل سره مرکه کړي.
په ټولنه کې چې نیمایي نفوس د کار د فعالیت د حرکتونو څخه منشي فلشي، د نیمایي فلش ټولنه اغیزه به په ټوله ټولنه باندې، ځکه چې د نور نیمایي ټولنه باید د مشکلات په اساس رفع کې اقل نه شخصي نیاز مندي، اما دا چې د نیمایي ټولنه فلج وي، کار نه کوي، ابتکار نه لري، فعالیتونه نه لري، نوښتګري نه لري، درآمد نه لري، د دې هغه منفي اغیزه خو په ټوله ټولنه باندې خورا ژوره ده.
مننه شینکه جانې، ستاسو په نظر په ښځو او نجونو چې دا محدودیتونه اوس په افغانستان کې وضع شوي، فکر کوو چې دا یوازې نجونې او ښځې ځپي یا اغېزمنوي که نه، دغه ځپل او متاثره کېدل د هېواد په سطحه ګڼئ؟
د افغانې میرمنې د تعلیم مخه نیول د افغانستان د پرمختګ مخه نیول ده. متاسفانه چې تر اوسه پورې هم د طالب چارواکو په ذهن کې دا نه ده راغلی چې دوی څومره صدمه اصلا افغانستان ته رسوي. بدون د شک هغه میرمنې او نجونې چې له کار او له تعلیم څخه لاس نیول کېږي، مستقیم یا منفی اغیز دوی په ژوند، د دوی د کورنۍ په ژوند بند لري. معلوم دار همدغه کورنۍ دي چې افغانستان نفوس تشکیلوي او دغه منفی تاثیر مطلق په افغانو میرمنو، په افغان نارینه او په افغان ماشومانو په مجموع کې د افغانستان په د پرمختګ مخه نیسي.
ښه، یوه پوښتنه اوس دلته دام ده شینکه جانه، چې دغه محدودیتونه په ښځو او نجونو چې تاسو وایئ چې ټول هېواد اغېزمنوي، خپله د طالبانو حکومت څومره ګواښلی شي؟
که په هر علل باندې دغه کار دوی کوي، زما په اند باندې دوی یوه ستر تېروتنه کوي. نه تنها چې بین‌المللي ټولنه به یې په رسمیت ونه پېژني، بلکې دوی بله انزوا ته ولاړ شي. او رازو دا چې دوی څومره خپل تحریک ته یا خپل حاکمیت ته صدمه رسوي، معلومدار بلات ورنه مطلق ناراضه ده، مطلق ورنه په فاصله کې ده، ورباندې اعتبار نه لري، ورڅخه یېره لري. زه فکر کوم په یو مملکت کې چې هغه حاکمیت چې د ولس حمایت نه لري، هغه څنګه کولی شي بقا او دوام ولري؟
مننه. د طالبانو، ولس او د نړیوالې ټولنې ترمنځ دغه کشمکش چې د افغان نجونو او ښځو پر سر وس روان دی، چې نړیوالې ټولنې او د ولس غوښتنه دا ده چې باید نجونو او ښځو ته په ادارو او ښوونځیو کې د کار او د تلو اجازه ورکړي، اما طالبان تر اوسه پورې په خپل دریز ولاړ دي. نجونو او ښځو باندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. دغه کشمکش به تر کومې او تر کوم حده دوام وکړي؟
که دوی هم دغه حالت باندې دوام ورکړي، نو زه فکر کوم چې موږ باید یو ستر ناورین ته منتظر اوسېږو چې وضعیت به نور هم خرابېږي. وګورئ، په افغانستان کې 2.5 میلیونه میرمنې، کونډې دي، نارینه همراه ملګری په ژوند کې نه لري چې دوی ته کمایي ولري. نو د دغو میرمنو لاس نیول خو تاسو دا 2.5 میلیونه کونډې او د هغې کورنۍ خو د مرګ سره مخامخ کېږي. زه نه پوهېږم چې آیا ولس په دې ته آماده شي چې مرګ قبول کړي، او یا داسې راپورته شي او مخالفت وکړي او ودرېږي. نو زه فکر کوم چې شاید د بین المللي ټولنې حوصله هم نوره سرته ورسیږي او د افغان ولس هم. نو زه فکر نه کوم چې په دې شکل به دا وضعیت دوام کوي، ځکه چې تر اوسه پورې مې چې اندازه خلک امیدواره دي او پاڅون نه کوي او یا مقابل کې نه درېږي، فکر کوي چې طالبان به لاس په کار شي او یو څه بدلون به په خپل دریس کې راولي، خصوصا هغه څوک چې په مجموع کې د دغو کړنو مخالفه دي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې دا امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
روسیه بلونی په مسکو کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د ادارو د چارواکو په ګډون د یوې غونډې ته جوړېدو بندوبست کړی دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو ځینې کارپوهان وایي چې د سیمې اکثره هیوادونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لري. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
افغانستان د لپاره د روسي د جمهوریت ځنګړي اساسي زمير کابل ویلي چې ټاکل شوی راتلونکي ونیب د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره په مسکو کې د سیمې د شمیر هیوادونو د اساسو د وی غونډې قربتوب وکړي. د جمعې پورې د تاس خبري اژانس د زمير کابل په کول ویلي چې ټاکل شوی په دې غونډه کې به د چین، هند، پاکستان د اساسو ترڅنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شوراګانو اساسي هم ګډون وکړي. د روسي ډیپلوماټ د غونډې د جوړیدو د دقیقې نیټې په اړه نور معلومات نه دی ورکړي او دا هم لا روښانه نه ده چې د لګونې تبه طالبانو د حکومت اساسي هم وبلل شي او کنه. په خپل طالبانو حکومت هم تر دا مهاله د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لري. په جرمني کې د باختر د انسټیټیوټ غړی سخی بیرامدی وایي چې په مسکو کې جوړیدونکي غونډه په تاجکستان کې د تیر 2022 میلادي کال د غونډې په دوام د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره جوړیږي. ښاغلی بیرامدی وایي چې په تاجکستان کې د تیر کال د غونډې وروسته افغانستان کې وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. د ګاونډي هیوادو امنیتي اندېښنې پر خپل ځای پاتې او د طالبان حکومت د ټول شمول او په د جوړیدو په اړه د نړیوال ټولنې غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلي.
من هم میشه گفت که یک نشست خاط بود که همه این مسائل صحبت میشه و تصامیمی که گرفته خواهد شد فکر نمی کنم که زیاد اجرایی باشه، ولی تاکید همیشگی بر ازمی است که طالبا باید بعد تعهداتشان عمل بکنه و رابطشان حداقل با کشورهای منطقه در حد سالم و سلامیز نگاه بکنن.
په جرمنی کې د باختر د انسټیټیوټ غړي په روسیو کې طالبان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ته هم اشاره وکړه، وی چې لکه څنګه چې تما کېده د دوړو خو ترمنځ د اړیکو هغه سیخي پر مخ نه ځي.
شما میفهمین که رکود قیمت روپی پاکستانی در مقابل دلار و دیگر ارزهای خارجی هر روز چندین برابر شده رئیس و وضعیت اقتصادی و سیاسی پاکستان هم بسیار خراب است و این تاثیر مستقیم را بر وضعیت نظامی و سیاسی افغانستان هم داره.
خغل بیرملی وی د تاریخ طالبان پاکستان دلا په افغانستان کې طالبان د حکومت سره د خاریکو په لرلو کول شي پاکستان کې امنیتی وضعیت خراب دی. وی دا ټول مسائل د سیمې هوادو لپاره تاندېخنې ول مسائل دي. د سیاسي چارو کارپو وس نصری وی چې زری تروسی دلی په افغانستان او سیمه کې پالي دي چې د خپل هوادو د حکومتونو د پرځول لپاره مبارزه کوي. په دې ډول کې د ازبکستان، تاجکستان، چین او پاکستان د حکومتونو په خلاف دلی هم شامل دي.
بران ای صدور تروریسم، صدور افراطیت و صدور مواد مخدر از افغانستان به منطقه باعث بی‌ثباتی منطقه
خغل ناصری وی چې دا غونډه به د سیمې د هیوادو ترمنځ د افغانستان په اړه یو ګډ دریځ پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی تېره اونۍ کابل کې ویغونې ته په وینا کې په افغانستان کې تر روسي ډلو شتون په اړه اندېښنې بې ځایه وګڼلې او ویل چې که چېرې داسې ډلې په دې هیواد کې وي نو اوس به د افغانستان څخه بې ثباتي د منځنۍ اسیا هیوادو او چین ته هم غځېدلې وه.
که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز ده د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګرۍ بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګرۍ په افغانستان کې وای بیا به دا ترهګرۍ چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نشته. لهذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شندو.
خغلی متکی دا څرګندونې د پاکستان د حکومت د ځینو چارواکو دا غوې داو ته په غبرګون کې چې د پېښور په یو جومات کې د برید پړی پر افغانستان اچولې وه کړې وي. په مسکو کې دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې د پاکستان چارواکو د شنبې په ورځ ویلي چې اسلام آباد په پام کې لري چې کابل ته یو پلاوی واستوي تر څو د طالبانو له مشر څخه په پاکستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د ډلې په مهارولو کې ورڅخه مرسته وغواړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې. قطر دی وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او د ریژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د زابل روغتیایي مسولین وایي چې د سړې هوا له کبله د پولیو واکسین ځنډېدلې کمپاین تازه په دې ولایت کې بشپړ شو. نور حال د صدیق الله صدیقي پر رپورټ کې.
په زابل کې د پولیو پر ضد د مبارزې روغتي مسولین وایي چې د پولیو په تازه ترسره شوي کمپین کې 1,50,000 ماشومانو ته د ګزار ضد واکسین عملي کړی. په دې ولایت کې د پولیو پر ضد حوزوي کمپین د سړې هوا له کبله 13 میاشت پر خپل وخت ترسره نه سو. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي وایي چې په دې ولایت کې ټول 200,000 ماشومان د واکسین لپاره هدف دی چې دوی لویه برخه د پولیو پر ضد واکسین کړه.
کلیو یو لکو 50,000 ماشومانو واکسین تر سره شو. موږ یو نوی فیصد شاوخوا بل هدف تر لاسه کوي، او همدا ډول په ځینو ځایو کې د یخو د سړو د کورښتو ستونزې وي چې په هغو کې نو بهار وشین کوي. بعضې نور ځایونه ول چې هغه په لږ ځان سره کور شول او په ښه شو کمپاین کې ترسره شو، یعنی په ټول کې زموږ کمپاین په ښه ډول باندې ترسره شو.
روغتیایي مسولین وایي چې د ژمي په موسم کې اقلیمي شرایط د پولیو پر کمپاینونو خپل اغیزه لري. په افغانستان کې د پولیو د عملیاتي مرکز مسول ډاکټر نیکولیشا مومن وایي چې په جنوب کې د زابل او روزګان ولایتونو په ګډون غزنی ولایت سوړ ژمی لري چې د پولیو کمپاینونو پکښې کې په بیلابیلو وختونو کې ترسره کیږي.
په جنوب کې بعضې سیمې چې د سړه یا د ژمي له کبله یا د واورې د زیات ورښت له کبله هلته د واکسینو رسول او یا د زموږ د ټیمونو هلته رسیدګي ستونزمن وي، نو په هغه ځایو کې موږ د واکسینو کمپاین تر مساعد وخت پورې ځنډولی دی. په جنوب کې موږ هغه سیمې چې په سړو کې راځي په هغې کې غزنی ولایت هم دی، زابل ولایت، روزګان بعضې سیمې هغه سیمې دي چې هلته د ژمي په وخت کې یا د زیاتې اورښت د واورې د اورښت په وخت کې مشکل موجود وي.
د ژمي په موسم کې سړه هوا د ماشومانو ځینې نورې ناروغۍ هم رامنځته کوي چې د روغتي مسولینو په وینا دوی د پولیو تر څنګ ځینې نور واکسینونه هم ماشومانو ته عملي کوي. د یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه په اړه داسې وایي:
د پولیو لمزورو د پروګرام په برخه کې کوم مبلغین کار کوي، دوی د پولیو د پیغامونو تر څنګ د نورو هغه واکسینونو د هغو ناروغیو د واکسینونو پاکس هم خلکو ته معلومات ورکوي چې د هغو په واسطه د ماشومتوب د دورې د ناروغیو مخه نیول کیږي.
د پولیو پر ضد د مبارزې روغتي کارکوونکي وایي چې کورنۍ د خپلو ماشومانو په روغتیا ساتلو کې اساسي رول لري. دوی زیاتوي چې دا مهال د پولیو تر څنګ د ماشومانو د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي څو ډوله واکسینونه عملي کیږي چې له روغتي مرکزونو څخه کورنۍ ترلاسه کولای شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د روغتي همکاري ادارې وایي د پولیو د لمن زوړلو لپاره هڅه کوي. د ټولنې بیا پیل کشرونه په دې مبارزه کې د ځان سره شریک کړي او په ټولنې کې د دوی د اغیز ګټه واخلي. د پولیو د لمن زوړلو لپاره د ټولو ګډې هڅې مهمې بلل کیږي. لیمه امرخیلی د کابل نه رپورټ را لګلې.
په افغانستان کې چې د پولیو په خلاف بل هر کله کې مشوي دي، اوس د یو ټولګډون مبارزه ارتیا لیدل کیږي. له ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف چې په افغانستان کې د ماشومان لپاره په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، وایي د پولیو په ضد مبارزه کې باید ورسره ټول خلک په شریکه ونډه واخلي. یونیسف د امریکا مسول کمال شاه سید آشنا رادیو ته وویل سکل به هم خلکو ته د پولیو په اړه د معلوماتو ورکولو لړۍ جاري وساتي. د نوموړي په وینا په دې بهیر کې ورسره د رسنیو تر څنګ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ونډه اخیستل
یونیسف په د عامه پوهاوي او خلکو ته د معلومات ورکولو لړۍ جاری ساتي. په دې ترڅ کې به رسنیو کومک له موږ سره وي، رسنۍ به ښکېل کیږي، رسنیو تر څنګ داسې سپورټي برنامې به موږ ترتیب کړو تر څو ځوانان وهڅول سي او په هیواد کې د پولیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
د ښاغلي کمال شاه سید په وینا د پولیو مخنیوي په ټولنه کې تنها د روغتیا پالانه کار نه دی، او په دې برخه کې تر هر چا زیات دینی عالمان مسؤلیت لري چې د منبر له لارې د هیواد په ټولو سیمو کې د دې ملولونکي وایرس په اړه د خلکو آگاهي زیاته کړي. او د دې کار لپاره یونیسف پاڅه کې د تر څو لا زیات دینی عالمان پروګرام ته شامل کړي.
د تر څنګ د علما کران مو ښکېلتیا ډېره اړینه ده. په مساجدو کې علما او داسې هغه علما چې ډېر تاثیر گزاره دي هغه هم پروګرام کې ښکېل کړل سي تر څو دوی هم د پولیو پروګرام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي او تر خلکو پورې عامه پوهاوی او آگاهي ورورسوي.
بلخوا کابل ښاریان هم د مختلفو اقشارو لخوا د پولیو په وړاندې مبارزه ګټوره بولي او غوښتنه کوي چې د ګټورو برنامو له لارې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي ترڅو د ماشومانو راتلونکي لپاره ښه چاپیریال برابر شوی وي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زکی آشنا رادیو ته داسې وویل.
په حقیقت کې کله زموږ پر ټولنه یا زموږ خلکو باندې ناروغي راځي، باید موږ ټول مشترک تصمیم ونیسو. زما له نظره د پولیو واکسین په افغانستان کې د څو کسانو کار نه دی چې له منځه یوسي، مخنیوی یې وکړي، ځکه موږ تاسو ټول مسؤلیت لرو چې د دې واکسین مخه ونیسو. چې هر رقم کېږي موږ د مخنیوي لپاره هر ډول کوشش کوو، خصوصا تعلیم یافته ځوانان، د کلي ملایان، رسنۍ والا کولای شي چې ورځ افغانستان د پولیو له وایرس څخه وژغوري.
دې ډول ته چې د نورو کلونو په نسبت د خلکو آگاهي ساتي لوړېدل د دې لامل شوي چې په 2020 کال کې افغانستان زیاتې منکري کورنۍ په دې قانې شوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او د واکسین کمپاینونه په هغه لرې پرتو سیمو کې هم ترسره شول چې مخکې نه و ترسره شوي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
اداري فساد یو مصیبت ده، دا په دیموکراتیکو موسو باور تباه کوي، پر مختګ ته تاوان رسوي، اعتبار خوري، او د اقتصادي ودې په مخ کې خنډونه اچوي. بلاخره دا عادباد چې لا واقف نه کړاو غالي، په داسې حال کې قیمتونه لوړیږي، کم منابع په عامه سکتور کې پانګه چونه کوي او چاپیریال فاسدوي. د یو ایس ای آر ډی چار سنبال سمانتا پاور ویلې کله چې اکثره خلک د اداري فساد فکر کوي، د دوی په نظر کې رشوت اخیستل راځي، د ملاتړ په بدل کې رشوت ورکوي، یا چارواکي چې د دوی لاس په خزانه کې وي. مګر اداري فساد د فردي اتوکراتانو په باره کې عدالت نشته. د خپل هیواد شتمنی غلا کوي، د ډیر شتمن شخص په حیث ژوند کوي. دا د بشپړ حکومتوالۍ د جوړولو په باره کې دي. د دوی د سرحدونو په اخوا اسانه کوونکو لخوا ورسره مرسته کیږي. دا د ناڅرګند بین المللي سیستم نه ګټه اخلي چې د مشر په باره کې غلا وکړي. د دغو تتو اسانه کوونکو د نوي صنعت په مرسته سره بین المللي اندازه، او دا د دې لپاره دی چې د اداري فساد نه کار واخلي، چې په سیاست او پالیسۍ او نورو هیوادونو باندې نفوذ وکړي، او د بین المللي نارمونو بڼه بدله کړي، او په څو اړخیزو موسو باندې په داسې یوه طریقه نفوذ وکړي چې داسې ولیدل شي چې د دوی ګټې سرته رسوي. یو فاسده سیاستوال چې د یو قوي ګاونډي په مرسته انتخاب شوی وي، له خپل موقف نه به کار واخلي چې په ټولو اقتصادي سکتورونو کې داسې سیستم منځته راوړي چې د اداري فساد خندق ورنه راچاپېر شوی وي، او په بدل کې به ګټه حتی اجازه ورکوي دوی ته به یوه اندازه کنټرول ورکړي. دا د اداري فساد سیستم کول آسانول او وسیله کول چې په خارجي سیاسي ګټه لاسته راوړي. دغه جنسیت دی، دا د معاصر اداري فساد اړخونه دي. چار سنبال پاور ویلي ملګری ملتونه اټکل کوي چې هر کال پرمختلونکو ملکونو ته اداري فساد یو اشاریه شپږ ویشت ترلیون ډالر تاوان رسوي، چې هر کال رسمي پرمختیایي مرسته ورکړل شوې ده د هغې نه برابره ده. امریکا په ځواب کې خپل تماس بدلوي چې د اداري فساد د معاصرو اړخونو غم وخوري. لومړی موږ غواړو چې په لومړي ځل د اداري فساد فرصتونه کم کړو په داخل او د هیوادونو ترمنځ. دوهم، په اداري فساد واقع کېږي، موږ غواړو د دې قیامت پورته بوزو چې د دې مخه ونیول شي. پدې کې د نړیوالو تحقیقونکو خبريالانو او فعالینو د شبکو تمویلول شامل دي چې دوی د پیچلي څو اړخیزه پلانونو په څرګندولو کې مرسته کوي او دریم موږ غواړو چې ښه سلوک او صداقت وهڅو ځکه نو موږ د حکومت د ایماندارو کارکوونکو ته جایزې ورکوو او د خصوصي سکتور مشران داسې پریکړې کوي چې هغه د اداري فساد کوششونه اصلاح کوي په زیاده دي چې زیاتې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واورېده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه دې اوریدلې وي. خدای.